دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې 28 نیټه راځمږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنه غلا اسلام پښتونخوا کې درته هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خیبر جنسیا کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د پاکستان پوځ د بیان د څرګندونو، په کراچۍ ښار کې د لټون په عملیاتو کې یو شمېر مشکوک وسلوالو د وژل کېدو او هم نیول کېدو، او په پېښور کې د وزارت لخوا د تحریک نفاذ شریعت محمدي د مشر مولانا صوفي محمد زامنو ته عدالت د حاضرېدو د امر پاړه اوري. د افغان ولسمشر امریکا ته د سفر او هغلته د مسؤلیتونو حال هم درکو، خو پیل خبرونو کوو چې ګل لیاز به وړاندې.
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان فوج ادا کوي چې د خیبر ایجنسی په باډي او اتیرا کې پر روانو فوجي عملیاتو کې شاوخوا اتیا وسله والی وژلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلی سره مخامخ دی، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ادا کوي چې د خیبر ایجنسی په باډي او تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې خواوشاو اتیا وسله والی وژلې دي. په دې عملیاتو کې وو سرتیري هم وژل شوې دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر په نوم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر ټو په نامه فوجي عملیاتو کې وسله والو ته ډیر زیانونه اړولې دي، او زیاتره سیمې یې له وسله والو څخه پاکې کړې دي. خو په سیمه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې یو ویاند صلاح الدین ایوبي د فوج اداوي ناسمې بولي، او وایي چې په روانو عملیاتو کې دومره زیانونه نه دي شوي چې څومره فوج دعوه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ له 16 نیټې راهیسې د باډي اکاخیلو سیمو د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو بهیر روان دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې مکمل انتظامات هم کړي دي. په کراچۍ ښار کې تیره شپه د لټون په عملیاتو کې 15 مبینه وسلوال وژل شوي او 44 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وایي چې په توري بنګش کالونۍ کې 2 او په منګوپیر کې 3 وسلوال طالبان د پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. همداراز تیره شپه د کراچۍ په اتحاد ټاون، پټان کالونۍ او نورو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال 44 مشکوک کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ ښار کې رینجر ځواک عملیات پیل کړي، او د جمعې په ورځ په یو برید کې د رینجر ځواک 2 سرتیري وژل شوي ول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلي سره مخامخ دی. ښاغلي غنی دا خبر پرون د امریکا ته تر 4 ورځني سفر مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی ومنله چې د اسلامي دولت وسلواله ډله سخت دریزه ډله په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په حال کې ده. د ښاغلي غنی په حواله ویل شوي چې د دې ډلې ځانګړتیا دا ده چې خپل ټول سیالان تر استونی تیروي. بلخوا له ارګ څخه پرون په خبر شوی بیان کې راغلی چې ولسمشر به خپل امریکایي سیال باراک اوباما، مرستیال ولسمشر جو بایدن، د کانګرس له مشر، د ناتو سازمان له مشر او په ګډون نورو لوړپورو چارواکو سره ګوري. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر به د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره ملاقات کوي. په واشنگټن کې د مشال اړوند خبريال وایي چې افغان ولسمشر به امریکایي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه تفصیلي خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی 14 نوي نوماند وزیران د باور رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژندل. د افغان ولسمشر دفتر پرون په یو اعلامیه د لارې د نوماند وزیرانو نومونه خپاره کړي دي. په 14 نوماند وزیرانو کې 4 خزینه نوماندې هم شامل دي. د افغانستان د ملي وعده د حکومت مخکې 13 نوماند وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي وو چې یوازې 8 کسانو یې د اعتماد رای ترلاسه کړي وي چې نور یې رد شوي وو. د افغانستان ولسمشر د فرمان پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو ځانګړی کمیشن جوړ شو. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم دا کمیشن د بنیادی اصلاحاتو د راوستلو او د انتخاباتي لانجو د مخنیوي په مقصد د شکریا بارکزی په مشرۍ جوړ شوی دی. میرمن بارکزی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل هیله مند ده کمیشن به ډېر زر کار پیل وکړي.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان.
د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل ضروری وو، او د 1993 کال انتخابات وروسته د افغانستان خلک په دې پوه شول چې باید جدي اصلاحات رامنځته شي. د ارګ په خبر پاڼه کې د دې کمیشن د صلاحیتونو په اړه سندي ویل شوی. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو هڅه یې شنډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د هیواد په شمالي ولایت جوزجان کې د وژلو هڅه شنډه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په وینا دوی پرون یو کس نیولی چې د بوسکشۍ په لوبه کې یې د برخې اخستو پر مهال د خپل اس په شا بم پټ کړی وو. د بوسکشۍ لوبه د نوروز د میلې په مناسبت کې ده. د ښاغلي دوستم د دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه بریدګر غوښتل چې د لوبې په ترڅ کې بم وچاوي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي. دا غیر اعلانیه غونډه وروسته له هغې کېږي چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي د امنیت شورا 15 مستقل غړو نه په فوري توګه د مداخلت غوښتنه وکړه. هادي پرون په شیا هوتیانو ملیشي چې په پلازمینې صنایع کنټرول ترلاسه کړي د کوتتا تور پورې کړي. هادي تیره میاشت ساحلي ښار ایډن ته تښتېدلی و چېرته چې هوتیانو هغه په کور کې نظربند کړی دی. نوموړي له هوتي یاغیان غوښتنه کړې چې پلازمینې نه په شا شي او په ټولو ګوندونو یې غږ کړي چې د امن خبرې اترې دي پیل کړي. هوتي یاغیان له سپتمبر میاشت راهیسې د یمن پلازمینې صنا کنټرول ترلاسه کړی دی. وروستۍ خبر دی، د برتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکې د ایران د اټمي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار کړی او وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سختې فیصلې وکړي. د لویدیځو قدرتونو جګپوړو سفارتکارانو پرون په لندن کې غونډه وکړه چې د ایران د اټمي پروګرام په سر په خبرو کې په پرمختګونو یې خبرې وکړي. د برتانیې د بارونو چارو وزیر فلپ هامون له غونډې وروسته ګډه اعلامیه ولوستله. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اورئ. د پاکستان پوز د عامه اړیکو څنګه ادا کوي چې په خیبر جنسا کې د وسلوالو پر ضد پیل کړي د خیبر 2 په نوم عملیات یې په کامیابۍ سره پر مخ روان دي. بلخوا په کراچۍ ښار کې امنیتي چارواکي وایي د لټون په عملیاتو کې یو شمېر مشکوک وسلوال وژلي او نیولي دي. په پېښور کې بیا د ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدي د مشر مولانا صوفي محمد زامنو ته امر کړی چې دغه عدالت ته حاضر شي. د بلوچستان په حکومت کې د تعلیم محکمې چارواکي وایي د غیر فعال سکولونو او غیر حاضر استادانو د پنخ کولو لپاره یو کمپیوټري پروګرام پیل کړل.
د پلانینګ کور چې موږ سره به هر فیګر دی او پبلک کمپلینټ وو چې د ګورنمنت فیچر نه څنګه څه پته لګیږي.
او د جلال آباد ښار اوسیدونکو پرون د نوي لمریز کال پیل د فوټبال ټورنمنت د پایلو په کتو سره ولمانځه.
ډېر لیدونکي راغلي دي او ډېر یو ولوله او جوش ته دوی کې د نوی کال په نوي هیلو پیلوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو، تیره شپه د پاکستان پوز د امالیکو څانګې آی اس پی آر لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرل میجر جنرل آسم باجوا ویلي دي چې د خیبر جنسی په باړه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد د خیبر 2 په نوم عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه شاوخوا اتیا وسلوال وجلي او د پاسه سل نور یې ژوبل کړي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی. په دغه عملیاتو کې یوازې وطن امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په دغه اړه تفصیل اورو د فرهاد شینواری په رپورت کې.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې آی اس پی آر لخوا په جاری کړی شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرل میجر جنرل آسم باجوا ویلي دي چې د خیبر جنسی په باړه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد د خیبر 2 عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه خواوشه اتیا وسلوال وژلي او څه د پاسه سل یې جوبل کړي دي او په دې عملیاتو کې یوازې و امنیتي سرتیري تیرې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي او زیاتره سیمې یې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او افغان پولیس ته نږدې سیمو په طرف یې هم پیشقدمي پیل کړې ده او دوی غواړي چې دلته نه د وسلوالو جرړې ختمې کړي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی وایي چې دوی ته په دې عملیاتو کې دومره زیان نه دی اوړېدلی لکه د څومره چې پوز ادا کوي او دوی هم یو شمیر امنیتي سرتیری وژلي او جوبل کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د مارچ د شلمې نیټې نه د باړې اکاخېلو سیمې د کډوالو خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شوي دي او دوی دپاره په اکاخېلو میل ورډ کې د ستنېدو مرکز جوړ شوی دی چرته نه چې دوی ته خوراک او نور ضروري سامانونه ورکول کېږي. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې یې په دې وروستو کې د خیبرون عملیات سرته رسولي دي او د وسلوالو نه یې پاک کړې ده او وار په وار به د باړې نه بې پوره شوې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړي. دوی وایي چې دا ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي او دوی ته به د هرې کورنۍ په سر اول لس زره روپۍ او بیا د ای ټي ایم کارت په ذریعه پنځه ویشت زره روپۍ ورکولی شي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه هم پیل شي او چې دلته کوم سکولونه کورونه او روغتونونه وران شوي دي هغه به هم جوړ کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په کراچۍ ښار کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې دغلته په کړیو د لټون په کړیو عملیاتو کې یو شمیر مشکوک وسلوال وژلي دي او هم یې له دوی څخه یو شمیر نیولي دي. په دغه اړه معلومات اخلو د کراچۍ نه را سره خپل خبریال ظفر کریمي د ټلیفون په لیکه دی. کریمي صاحب، ستړی مشي درته وایو او که دغه امنیتي چارواکو چې کومې خبرې کړې دي د خپلو د لټون د خپلو عملیاتو په اړه، په دې کې د وژل شو وسلوالو او د نیول شو د هغې د شمیر په اړه که تاسو دقیق معلومات لرئ او موږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
مننه بچا صاحب، په کراچۍ کې چونکې د تېر یو نیم کال راسې د لټون عملیات روان دي، په دې کې مختلفو برخو کې امنیتي ځواکونه چې دي هغه چاپې وي او د ځینې کسانو د وژنې او د ځینې مشکوکو کسانو د نیولو تابع کوي. دغه شان بیګا په کراچۍ ښار کې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلې دي. دوی وایي د کم د ترهګرۍ سره د مبارزې ضد کم اداره چې ده سی سی ډي، د هغې چارواکي مظهر مشواڼي ویلي دي چې دوی بیګا د توري بندش کارونه په سیمه کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال انخته کې دوه کسان چې دي هغه وژلي دي. د دین علاوه د منګوپیر علاقه ده، دوی وایي چې هلته هم د دغه شان یوه انخته کې درې وسلوال چې دي هغه وژل شوي دي. پولیس چارواکي دا هم وایي چې دا کم وژل شوي کسان دي د دوی تعلق چې دی هغه د وسلوالو طالبانو د ډلې سره دی او دوی دا الزام هم لګوي چې دغه کسان په دې سیمه کې په قلنګ اخیستنه کې لاس لرو، په هدفي وژنو کې هم لاس لرو. د دین علاوه پولیس په دغې سیمو کې د باروتو د یوې کارخانې د نیولو هم وایي چې په توري بندش کارونه کې دغه وسلوالو یوه کارخانه هم داسې نیولې ده چې په هغې کې به بارود جوړېدل. همدارنګه د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې بېګا چاپې هم ویل شوي دي. زه به تاسو ته دا وایم چې دا چاپې اکثر د کراچۍ د پښتون میشتو علاقو کې ویل شوي دي. دغه شان په دې کې پټان کارونه او اتحاد ته او نفریدي کارونه، په دې کې پولیس وایي چې دوی څلېرش مشکوک کسان چې دي هغه نیولي دي.
صحیح شوه، صحیح شوه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو، ورزو پیښور ته لدغه ځای را سره خپل خبریال شبیر احمد جان په لیکه دی. شبیر، تا تم ستړي مشي وایو او لدغه ځای داسې خبرونه دي چې د پیښور یو عدالت وایي چې د تحریک نفاذ شریعت محمدی چې کوم مشر دی مولانا صوفی محمد، دغه زامنو ته ویلي دي، امر یې ورته کړی چې دغه عدالت ته حاضر شي. که تراته ووایي چې دا کوم عدالت لخوا دغه امر د زامنو ته جاری کړل شوی دی او ولې جاری کړی دی، څه وایي عدالت؟
ډیره مننه هارون بچا صاحب. بالکل دا پرون د پېښور کې کوم د انټر ټوریزم کوټ یا د شهزادګردۍ په ځل چې کوم خصوصي عدالتونه دي هغې پرون د پېښور سره تجهیل کړې ده. هیڅ محمد د مقدمې اورېدنه شوه او په دغه مقدمه کې عدالت چې کوم دی د مولانا محمد زامنو ته په هغې کیس کې چې کوم په ده باندې د غدارې کیس جوړ شوی دی چې نه ده په 2009 کې په سوات کې په ګراسي ګراوند کې عام ولس ته یو وینا کړې وه او هغې کې د دغې حکومت فساد باندې کوم نه خلک را پارول دغه مقدمه او قضه باندې روانه را پاره کې د زمون هم د سره شاملونه په عدالت او خصوصي عدالت دغه دهشتګردي په کوم عدالت ته هغه د بچو ته وینا کول چې د پزت د گواهی د پاره د عدالت ته وړاندې کشي او مته چې پرون د سوسامت کوم کلی هغه په عدالت کې وړاندې نه کړي پیښ نه کړي روانه دي هغه په وجه باندې دغه مقدمه اوریدنه یو هفته پرونه ډول شي وا دین علاوه زه به تاسو دوین چې محمد من وړاندې هم د شهګردي سو مقدمه ولې پاره زیاتره کې هغه بریښي دي ولې سو دوه مقدمه په د باندې پاتې چې په کې دغه دغه دارې ده چې ګنې ده په 2009 کې په ګرافي ګرون کې د حکومت په ضد باندې خلک را پرول د پاره جلسه کړو او وینا کړو د هغې مقدمه په د باندې روانه او د پر عدالت چې ګنې راتلونکي اورېدنه کې راځي بچو ته امر کړو چې دي خامخا عدالت وړاندې شي او گواهی د خپل کار خلاف ورکړي.
صحیح شو. ډېره مننه کور ودان.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د 15 ورځني رسمي سفر لپاره امریکا ته روان شوه. د ټاکل شوی نوموړی به په دغه سفر کې له لړپوړو امریکایي چارواکو سره د دواړو خزو اړیکو په ګډون د افغانستان د روغې جوړې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه په واشنگتن کې د مشال رادیو خبریال حمید مومند دا معلومات راکړل.
افغان ولسمشر به نن د ورځې ناوخته واشنگتن ته راورسېږي. البته دی به په خپل هغه بلیر هاوس کې چې ورته ویل کېږي هلته به د میش وي د خپل اجرایي رئیس سره کوم رسمي پروګرام د نن لپاره دی نه لري. یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خوا ورته د ماښام د ماښامنۍ برابرېږي او غیر رسمي خبرې به کېږي. د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس رسمي مذاکرات به د سبا ورځې نه پیلېږي. لومړنۍ لیدنه به د امریکا د دفاع وزارت له پینټاګون څخه وي چېرته چې د دې له چارواکو سره د لنډو خبرو وروسته کیمپ ډیوډ ته ورځي او هلته به د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي حالات په اړه باندې پراخ بحثونه کېږي د دواړو خواوو ترمنځ. همدارس د سولې پروسه چې په دې ورځو کې په افغانستان کې زیاتره بحث لاندې ده او افغان حکومت ځینو مهمو پرمختګونو ته پکې اشاره کوي هغه هم د بحث یو مهمه موضوع ده چې په کیمپ ډیوډ کې به د امریکایي او افغان پلاوي ترمنځ په دې ارتباط باندې به پراخ بحثونه کېږي. البته دغه بحث یو مهمه مسله د سولې په پروسه کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ مسله ده چې په دې ارتباط باندې به دواړه خواوې د دغه همکارۍ او د لا جلبولو په سرنګوالي باندې په خپل کې بحثونه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس وای امریکا ته له هغه هیواد سره د افغانستان د اړیکو ټینګولو په مقصد ځي. په هغه لیکنه کې چې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خپره کړې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان له امریکا او د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو ځای له یوې لسیزې راهیسې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دوی لومړی هدف د دغه هیواد پر خپلو پښو درول او پر ځان وسا کول دي. په دې اړه جزئیات اورو د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ویلی چې د افغانستان تغیر به دومره اسانه نه وي او د سولې په بهیر کې به خنډونه وي. دوی وایي چې افغانان به د قدرت له دریځه د سولې په اړه مذاکرات کوي. دوی زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه به په داسې حال کې چې دوی امنیت ټینګوي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سي، خو د دوی په وینا دوی به د پوهنې، روغتیا، رسنیو، ټولنیزو چارو او ښځو د حقونو په برخه کې کړي پرمختګونه له لاسه ورنه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ویش پر ځای د ملي وحدت په ډول حکومت غوره وباله. په واشنگتن پوسټ کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله لخوا په لیکل سوې یوه مقاله کې ویل سوي چې دوی دواړه امریکا ته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ځي. دوی وایي د امریکا په ملاتړ سره د افغانستان خواریکش خلک کولای سي د خپل هیواد بیا رغونه وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي او د تروریزم مخه ونیول سي. ولسمشر او اجرایی رئیس همداراز ویلي چې افغانستان د آسیا په زړه کې موقعیت لري او دا حقیقت د افغانستان لپاره د رحمت او زحمت دواړو په معنا دی. دوی لیکلي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او د هیواد 1.5% نفوس بې ځایه سول. ولسمشر او اجرایی رئیس زیاته کړې چې افغانستان د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو لاس سو او اوس افغانستان د اسلامي دولت ډلې د ظلمونو پر وړاندې په ختیځ کې د دیوال په ډول دی. ولسمشر او اجرایی رئیس په مقاله کې ویلي چې موږ له امریکا نه غواړو چې زموږ وظیفه دې اجرا کړي، بلکې موږ د امریکا له خلکو څخه مننه کوو او هغه سرتیری په یاد لرو چې د 2001 کال د سپتمبر د پیښې وروسته یې دلته د ازادۍ او ملي هویت دفاع وکړه. ولسمشر او اجرایی رئیس په دې مقاله کې ویلي چې د دوی لومړیتوب د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. دوی وایي چې حقوقي نظام باید په بشپړه توګه له سره جوړ سي. دوی وایي د سیاسي ثبات بنسټ پر اقتصادي وده ایښودل کېږي، خو دوی دا هم ویلي چې افغانان دا کار یوازې نسي کولای او د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. مقاله د امریکا ولس ته په خطاب سره وایي چې نه یوازې افغانستان بلکې د دوی هیواد هم د اسلامي دولت ډلې د نوي تروریستي خطر سره مخامخ دي او ځایي وسلوالو مخالفینو او د هغوی بهرني ملاتړي هیوادونو ته په تهدید بدل سوي دي.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباه کړې شوې.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د جالي سکولونو او غیر حاضر استادانو د پنخه کولو لپاره د بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم په نوم یو کمپیوټري نظام پیل کړی دی. آیا دغه نظام به کارګر ثابت شي او په ترڅ کې به حکومت وکولی شي چې په یاد صوبه کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې هواري کړي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب به د نیاز مساخیل په رپورټ کې واورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری په خبره نوې ناپیس شوی سیستم به د جالي او غیر حاضر استادانو درک په اسانۍ لګوي. سلیم انصاری په دغه اړه زیاتوي،
د استادانو اتحادیه گورنمنت ٹیچرز ایسوسیشن صوبائی صدر مجیب الرحمان غرشین په خبره سیستم شدی خو که عملی کولو ته زمینه برابر سی.
دا سیستم صرف د کوټي یا ډیسټریکټ کوارټرز دي، تر هغه تر دې پورې دا سیستم صحیح دی. کله دیهات کې کوم سلسله ده، بزنس سکولان کو چاک نسته، میکبورد نسته، کلم نسته، سلیت نسته، وجلیانی نسته و بند نسته بسکولانو که در ناج دفار شای نسته او ما دیتی خبر کولا مال پسی که چیچ که در کیو نمبر بلاک دیده دیده بینا چک مشین چو دوی میسته واری خلگو نو پدا که چاک بده نلگه والا ایو پا دیات بسکولانو که بیا پا دغا کی داده چی نممکنه خبری دی برا لاغ کم غیرازی را تچر یا دغا اغا هم در دستیکت کارتران تراوالو خسایده لیکن دیات پا والا دغا ایس فایده نستا و نیغا کولایسی
د پښین یو استاد قائم خان کاکړ په خبره د تعلیم حکمت په کار ده چې په دغه لړ کې په ایمانداري او به ترپی سره کار وکړي.
د اپارټمنټ خپل ډیټونه معلوم دي چې دغه ډیټ کې مثال دی او دغه ډیټ بعد چې کوم اپارټمنټ سوی دی هغه بوګس دی دو نمبر دی. نو په دې کې زموږ هغه بوګس اساتذه چې کوم دی اساتذه به موږ نه بولو هغه اشخاص چې کوم دی هغه بیا دی استای شي. دا ټیم هم تقریبا په پښین دشت کې ډیر داسې کسان شته چې مثال هغه به بوګس برتی باندې لګیا دي، لیکن د یو خاصې محکمه ایجوکیشن بقاعده پر دې باندې هغه خپل پټو اچولی دی.
یاد دوی بلوچستان کې د دغې صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس د خپلې وینا مطابق په صوبه کې ګڼ استادان غیر حاضر او شاوخوا 8000 جالی دي. د تعلیم حکمه وایي د دغه کار د مخنیوي لپاره دغه نوی سیستم د بلوچستان ایجوکیشن انفارمیشن سیستم په نامه شروع کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا چې موږ په کتاب سره سندري هم درورو. راځي د کرن خان په غږ د سید شاه سعود د غزل وورو.
تصویر مې د تامخ پسې هندار ګرځولا روانو ما قدم پسې مې لار ګرځولا ہندار گر زولا روانو ما قدم پست میں لار گر زولا تصویر میں دچامخ پسے تر سہارا گرجے دمن رشتے بفا کچو کی تر سہارا گرجے دمن رشتے بفا کچو کی تر سہارا گرجے دمن رشتے بفا کچو کی تر سہارا گرجے دمن بیدار گر زولا روانو ما قدم پس میلا رگر زولا تصویر میں دچامخ پسے زہر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو حگے باپ لسون کی خامار گر زولا ګرځولا تصویر می د تامخ پسې
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سو اتیا پنځلس زره اووه سوه شپېته او اولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ.
اوریدونکو زموږ د نن ورځې خپرونو اولنی ګړی سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ یې نهه نیمې بجې کیدونکې دي. زما د همکار ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان فوج ادا کوي چې د خیبر ایجنسۍ په باړی او تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې پاو شاو اتیا وسله والی وجلی دي. په دې عملیاتو کې وو سرتیری هم وژل شوی دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خیبرټو په نامه فوجي عملیاتو کې وسله والو ته ډیر زیانونه اړولي دي، خو په سیمه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې یو ویان د فوج د ادارې ناسمې بولي. په کراچۍ ښار کې تیره شپه د لټون عملیاتو پر مهال پنځه مبینه وسله وال وژل شوي او څلورش مشکوک کسان نیول شوي دي. ګری سره د مبارزې ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وایي چې په توری بنګش کالونی کې دوه او په منګو پیر کې درې وسله وال طالبان د پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلی سره مخامخ دي. ښاغلی غنی دا خبره پرون د امریکا ته د څلور ورځني سفر مخکې په کابل کې یو خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شپاړس نوي نوماند وزیران د باور رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل. د افغان ولسمشر دفتر پرون د یوې اعلامیې د لارې د نوماند وزیرانو نومونه خپاره کړي دي. د افغانستان د امنیتي چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو هڅه یې شنډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د هیواد په شمالي ولایت جوزجان کې د وژلو هڅه شنډه شوې ده. برتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې په خپل هدف پر یووالی ټینګار کړی او وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سختې فیصلې وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای چې د ترخګری موجوده پیښې د راتلونکو د خطرناک صورتحال منظر وړاندې کوي. د کومې ودرولو لپاره چې غور کړنلار جوړول او د دې لپاره د عملی ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په دې کې سنجیدګي ډیره ضروری ده. ادریه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تخریلی کې چې کراچۍ کې یې اپریشن د ټولو سیاسي ډلو په صلاح شروع کړی دی او دغه تبا په هر صورت کې امن پزای کوي. ادریه زیاتوي بل طرف ته د وسلوالو پر ضد په خیبر ایجنسی کې خیبر دویم اپریشن په یو خاص مرحله کې داخل شوی دی او په دې کې د پاکستان سیکورټی فورسز ته ډیره کامیابی ترلاسه شوې ده. دریه اخري کې لیکي هیڅ یو وسلوال د پاکستان قام نشي راولې او ګټه به اخر د پاکستانی قام یي. باید چې سیاسي او پوځي مشروالي هم دغه رنګ د وسلوالو پر ضد اپریشن جاری وساتي. ټول قام د دوی په شا ولاړ دی. لدی سربیره د پاکستان زیاتره ورسپانو خپلې دریه کې د حکومتي ډلې مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف تر منځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق ته ډیر اهمیت ورکړی دی. چې پکې د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پاڼه خپل ادریه کې لیکي دا ډیر ښه عمل دی چې اخر دواړو ګوندونو په دې صلاح شو چې په انتخاباتو کې د درغلۍ د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن خپل کار شروع کوي. ادریه وړاندې لیکي چې پاکستان هسې هم د یو شمېر نورو مسلو سره مخ دی، نو که په داسې صورتحال کې سیاسي کشالي هم رامنځته شي نو بیا د حکومت ټوله توجه بل طرف ته اوړي چې نقصان یې سراسر ولس ته رسي. ادارې زیاتوي یو طرف ته به د دین جمهوري عمل ته ګټه ورسي نو بل طرف ته به سیاسي ګوندونه او حکومت ولسی مسلو اړخ ته هم پام راوګرځوي او بل دا چې د دین به دا په ډاګه شي چې څوک صحیح خبره کوي نو ولس بیا په خپل له ټولو غټ منصف دی. دریا اخري کې لیکي اوس باید چې پاکستان تحریک انصاف له حکومت سره په ولسی مسلو راکمولو کې مرسته او کومک وکړي او په جمهوري عمل کې هم له حکومت سره اوګه پوګه ودرېږي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومتي ادارو د پاتې راتلو او فارن پالیسي مجلې بیا امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل به واورو له ملیحې امیرزاده.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې تاریخ ته په کتلو سره په پاکستان کې له بده مرغه د اسلام هغه بشري اصول تر خپو لاندې شوي دي چې تمه ترې کېدله په نوي ریاست کې به د اقلیتونو حقونه خوندي کولو په لاره کې مرسته وکړي. مجله لیکي د اسلام پیروکار په عمومي ډول د ریاست وخت د تاوان رسوي او اقلیتونه په نښه کوي. مجله دا یو غیر عادي عمل بولي او د ترهګري خلاف قانون سره سم د ترهګري معنی په بیانولو سره وایي چې د یو تن په وړاندې د تشدد عمل کول او یا د عمل دھڑک ورکول ترهګري ده چې د دھڑکې مقصد یې د مذهبي فرقوارانه او نسلي تشدد سره تعلق لري. مجله لیکي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون محافظه کار حکومت تر اوسه د اقلیتونو د حقونو په حفاظت کې پاتې راغلي دي. مجله زیاتوي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ هم په کشمیر او افغانستان کې د پوست د جهادي مفکورې لپاره د اسلامي ډلو په دفاع کولو ګرم دي ځکه چې دغه ډلې جنگي دلو ته تیاری وي. خو اوس د پوز نوی مشرتابه ژمنه کړې ده چې د ټولو وسلوالو که په فاټا کې اسلامي وي او که په کراچۍ کې نسلي وي خلاف به کاروایی کوي. مجله په مثال ورکولو سره وایي چې په دې وروستیو کې د متحده قومي موومنټ په مرکزي دفتر رینجر ځواکونو چاپو والا چې وروسته بیا د پانسۍ په سزا یو محکوم تن هم د ګوند خلاف ګواهي ورکړه. مجله لیکي هغه کوششونه هم تر سترګو شو چې د 2012 کال د کراچۍ د بلدیا فیکټري د سوځېدلو پیښې ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. مجله پښتنه راپورته کوي چې نو بیا ولې د پښتنو ته ضرورت پیښیږي چې جنرال راحیل شریف ولې د هغو نسلي وسلوالو خلاف سم ګامونه ناخلي چې اقلیتونه ځوروي او دا چې ولې د شیاګانو، هندوانو، احمدیانو او هزارګانو د وژونکو خلاف ګامونه ناخستل کیږي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د امریکا په سفر به افغان ولسمشر اشرف غنی دا خودل غواړي چې هغه د دغه هیواد یو مناسب ستراتیژیک ملګری دی چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل اکنبری په خبره حامد کرزی داسې نو. د مجلې په خبره د حامد کرزی برعکس غنی غواړي چې امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شي. مجله لیکي د غنی صدارت هغه لوی لامل دی چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د تګ عمل ورو کړی دی. د مجلې په خبره یو بل مهمه وجه دا هم ده چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په خبره 2014 کال د افغان وګړو لپاره تر ټولو خونړی و. یاد ادارې په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې د ریکارډ څارنه شروع کړه. د مجلې په خبره یو بل وجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل دي. داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په تېرو 14 کالو کې په افغانستان کې ترلاسه شوو ګټو ته تاوان ونه رسیږي، لکه څنګه چې په عراق کې شو چې په 2001 کال کې امریکایي سرتېري له هغه ځایه ووتل. په امریکا کې د امن اداره چېرته چې ټاکل شوې د شروع په ماښام اشرف غنی هلته خطاب وکړي. مرستیال مشر اندرو ویلډر وایي چې کو کرزی اوس هم په واک کې نو تر ټولو اول به د ویلیو چې له افغانستان نه د امریکایي سرتېري لرې کړل شي. خو دغه په خبره ولسمشر اوس داسې ملګری دی چې په دې مسله یو ځای کار کول غواړي. دی وایي واشنگتن ته به هم انتظار کول وي چې روان کال په جګړه کې څه کېږي چې په سومیاشتو کې د موسم د ګرمېدلو سره جنگ زیاتیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په خبره چې لا هم په دغه اړه د یوې موافقې مخته پر وړلو کې ستونزې شتون لري. جان کیری دا خبرې پرون په سویټزرلینډ کې د لندن کې لندن ته تر تګ مخکې وکړې. جان کیری لندن ته د خپلو جرمني، فرانسوي او برتانوي سیالانو سره د دې مسلې د څېړلو لپاره ځي. نور جزئیات اورو له ملالې بشیر څخه.
د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، جرمني او چین استازو تیره اونۍ د سویس په لوسن ښار کې تیره کړه ترڅو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې په بشپړه توګه سوله ییز دي، خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې دغه هیواد به اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده د تهران د اټومي پروګرام د موافقې لپاره د چوکاټ موافقه به د مارچ په 1 وسي او بشپړه موافقه به د جون په 1 وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او فرانسې ترمنځ د ایران پر ضد د بندیزونو د ورو کولو پر سر د لانجو اوازې رد کړې. د ویل
زه غواړم ټینګار وکړم او له لومړۍ ورځې راهیسې ما په هر علني وینا کې ویلي چې دا مذاکرات د 15 هیوادونو او ایران ترمنځ دي، او زه ټینګار کوم موږ په خپل هدف، طریقه، د حل په لاره او اراده کې متحد یو، تر څو وکولای سو تضمین وکړو چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سوله ییز دی. په واشنگټن کې د فرانسې سفیر جرارد راوت مخکې د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې لیکلي وو چې د مارچ اخیره د موافقې لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکل بې ګټې او خطرناک دی. ده زیاته کړې چې دواړه لورې زیات وخت ته اړتیا لري چې دا لنجبنه موافقه وکړي. د نوروز په اړه په یو ویډیوي پیغام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران خلکو ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې دغه مسله په سوله ییزه توګه حل سي. د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي لویدیز هیوادونه کبرجن قدرتونه وبلل او ویل چې دوی د تیلو د بیو په کمولو کې لاس لري. د زیاته کړه چې د ایران دښمنان غواړي ایرانیان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې وپاروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی. افغان چارواکي وایي د هیواد د سولې او ثبات لپاره له یوې نوې تګلارې کار اخلي. د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق ویلي افغان حکومت به د دې تګلارې له مخې د ګاونډیو هیوادونو د تورنولو پر ځای د سولې راوسترلو لپاره د اعتماد جوړونې هڅې وکړي. ښاغلی محقق چې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کولې، همداراز د یو دیرشو یرغمل شویو افغانانو د خلاصون لپاره د اخیستل شویو اقداماتو یادونه هم وکړه. لکابله صفی الله ستانکزه رپورٹ راکوي.
افغان حکومت وایي د تیر په څیر به ګاونډیان د سولې په هڅو کې په ناغېړۍ نه تورنوي، بلکې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره به د هغوی د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق ویل د افغان حکومت د دغې نوې تګلارې له مخې به د افغان سولې د هڅو لپاره د ګاونډیو هیوادونو رول ته اهمیت ورکول لومړیتوب ولري. ښاغلی محقق دا څرګندونې په کابل کې د نوي کال په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي وحدت د دولت په نوې تګلاره کې د افغانستان د سولې د قضیې په اړه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو رول مهمه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سړې اړیکې او د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسي. حکومت غواړي چې ګاونډیانو ته ووایي چې موږ ستاسو خاورې ته سترګې نه دي نیولې، ستاسو خاورې ته ترورستان نه درلیږو، او تاسو هم زموږ له خاورې سره دا کار مه کوئ. ښاغلی محقق ویل جمهور رئیس او اجرایی رئیس به دواړه هڅه وکړي څو له ګاونډیو هیوادونو او هغو هیوادونو څخه چې لا تر اوسه د افغان سولې په اړه ورسره خبرې نه دي شوي د همکاریو غوښتنه وکړي. د اجرایی ریاست دویم مرستیال د افغان سولې لپاره د نوې تګلارې په اړه په داسې حال کې څرګندونې کوي چې جمهور رئیس او اجرایی رئیس دواړه د امریکا متحده ایالاتونو په سفر تللي دي. د نورو خبرو تر څنګ امریکا ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا او لویدیځ د حمایت جلبول ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د سولې او امنیت راوستل د افغان حکومت له لویو هدفونو څخه دي. ښاغلی غنی همداراز په خلکو غږ کړی چې په ټولو برخو کې د له حکومت ملاتړ وکړي. د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستیال ښاغلی محقق په کابل کې د نوي کال په لومړۍ ورځ د جنډه بالا په مراسمو کې همداراز د امنیت راوستلو او د هغو یو دیرشو افغانانو د خلاصون د هڅو په اړه خبرې وکړي چې نږدې یوه میاشت مخکې تښتول شوي وو. محمد محقق وویل چې دا یو دیرش تښتول شوي افغانان تر اوسه روغ رمټ دي او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د خلاصون هڅې مثبتې نتیجې ورکړي. دی وایي یرغمل شوي کسان تر اوسه پورې روغ رمټ دي، هغو کسانو چې دوی په هر دلیل باندې نیولي دي، خو مشران او خلک هوډ لري چې یرغمل شوي کسان وساتي. ځینې خبرونه هم لرو چې له یرغمل شویو نه ځینې راخوشي شوي دي. یرغمل شویو قضیه په جدي توګه تعقیبیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کلي خواوې ډاډمنې دي چې دا یرغمل شوي افغانان به خوشي کیږي. د زابل په شاهجوی سیمه کې نږدې یوه میاشت مخکې 1.5 افغانان د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د لټون لپاره پوځي عملیاتو هم کومه خاصه نتیجه ورنه کړه. د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق د نوي کال په مراسمو کې وویل چې د سولې او ثبات لپاره ورستي پرمختګونه او هڅې او همدارس د یرغمل شویو کسانو قضیه هغه مسایل دي چې افغان حکومت ورته په دې ورځو کې لومړیتوب ورکړی دی. د نوي کال په مناسبت په دغو مراسمو کې ګڼ شمېر خلکو په خپلې همیشنۍ غوښتنې چې د سولې او ثبات راوستل دي ټینګار وکړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو پاکستانی ڈان ورځپاڼې د دې هیواد د کراچۍ ښار د وروستۍ امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي که حکومت غواړي چې د یاد ښار وضعیت سم کړي نو باید د سیاست بنیادی اصول د ریاستي ادارو د ګټو قرباني نه کړي. د لیکنې تفصیل ګل ایازا اورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې په هیواد کې د عدل او امنیت پر ځای ساتلو ذمہواری په جدي توګه ترسره کړي. په کراچۍ ښار کې د سیاست په میدان کې ډیر زیات حیرانوونکي انکشافات رامنځته شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د شپې ناوخته د مرګ په سزا محکوم کس په ټلویزیون د اعتراف جرم نه واخلي تر کورونو چار وزارت لخوا د ډاکټر ایمان فاروق د قتل مقدمې بیا پرانستلو پورې ډیر زیات مهمي او د پریشانۍ نه ډک حقایق راڅرګند شوي دي، خو په دې کې ځینې په منطقي توګه امن او امان سره تړاو لري. ڈان ورځپاڼه لیکي په دې کې یو حقیقت دا دی چې چودھری نثار علی خان په لندن کې د عمران فاروق د قتل په اړه انکشاف وکړو چې له ډېر کلونو راهیسې په دې اړه ګنګوسي کې دي چې آیا د عمران فاروق په وژنه کې ککړ کسان د استخباراتي ادارو په حراست کې دي او که نه. کچرې دا کسان په حراست کې وو نو ولې یې مخکې نه راښکاره کړي؟ ورځپاڼه زیاتوي چې ریاست د خپلو سیاسي ګټو لپاره انتظار باسلو چې خپل مخالفان پرې غلي کړي. ورځپاڼه لیکي چې د کراچۍ پیښو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي چې په دغه هیواد کې طاقتور کله او په مناسب وخت د سیاسي ګټو لپاره انکشافات وکړي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره یقیني کول پکار ده که هغه کراچۍ وي که فاټا وي که بلوچستان وي او که خیبر پختونخوا وي، دغه هیواد له پکار ده چې د سیاست بنیادی اصول او د ریاستي ادارو ګټې له یو بل نه جدا وساتي. ڈان ورځپاڼه لیکي چې د شلو میلیونو آبادۍ کراچۍ ښار له ډېرې مودې راهیسې یرغمل کړل شوی دی، خو د دې پایلې بسوي. دا یوه نظریه ده چې په کراچۍ ښار کې د خپل اثر زیاتولو لپاره ځینې سیاسي ګوندونه او د اورپکو کوششونو دغه ښار تسو نس کړی دی. د سند صوبې پیپلز ګوند، عوامي نشتل ګوند او نورو مقامي سیاسي ګوندونو دا کوشش نه دی کړی چې د رڼاګانو ښار کراچۍ خوندي وساتي، او په حقیقت کې دغه ګوندونو د سند ولس ناکامه کړی دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د سندرغاړي راشد خان په غږ باندې عبدالباری جهانی دا شیرونه وورو.
ساکی نندے پا پیالہ کے جو ہر ناشتا، ساکی نندے پا پیالہ کے جو ہر ناشتا، پتر خوبو کی بویدہ کو سر نشتا، پتر خوبو کی بویدہ کو سر نشتا، ہائے ساکی نندے پا پیالہ کے جو ہر ناشتا، ساکی نندے پا پیالہ کے جو ہر ناشتا، چتو بے پتواف کی ماتولا، چتو بے پتواف کی ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا، پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا، ہے ساکی نندے پا پیالہ کے جو ہر ناشتا، ساکی نندے پا پیالہ کے جو ہر ناشتا، مپنی نی نی مپ سا سا سا، مپنی نی نی مپ سا سا سا، مرے مرے سانی نی ددنی نی سا، مرے مرے سانی نی ددنی نی سا، سسنی نی پپ مم رے رے سسنی نی سا، سسرے رے مم پپنی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا،
कमस्तिवा कहस्ती द्वाला प्रतिस्वे कमस्तिवा कहस्ती द्वाला प्रतिस्वे है द प्रदियो प अंगड़ के अख्तर नाश्ता पतर खोबो के वैद को सर निश्ता है साकी नंदे प्याल के जोहर नाश्ता साकी नंदे प्याल के जोहर नाश्ता मपनी ने ने मपसा सा सा मपनी ने ने मपसा सा सा
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سحال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
الله تعالی دې سندري ویون کې دي او کوم سیکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مطلب الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د 1400 لمریز کال لومړی ورځ چې پرون وه د افغانستان خلکو د هغه هیواد په ګټ ګټ کې په خوښۍ ولمانځله د کابل ښار اوسیدونکي هم له خپلو کورنیو او ملګرو سره د ښار تفریحي سیمو ته ولاړل او دغه ورځ یې ولمانځله قسیم سولمل د کابل ښار باغ بالا ته تللی او په دغه سیمه کې د نوروزی میلو په اړه د رپورټ موږ ته رالیږلی دی
د نوې کال لومړی ورځ هم د نور کلونو په شان د خلکو له لوري په اتنونو میلو او خوشی سره ولمانځل سو قرغه پغمان باغ بالا او داسې نور ځایونه د کابل میله ځایونه دي چې په زرهاو خلک پکې هر کال په بیلابیلو مناسبتونو میلې کوي د باغ بالا سیمې ته ولاړم هلته مې د کابل د اوسیدونکو تر څنګ یو شمېر کسان ولیدل چې له ولایتونو څخه دغلته راغلي وه د هلمند اوسیدونکي مرزا محمد راتویل دا چې شاوخوا ته د خلکو ګڼه ګوڼه ویني نور باندې خوشحالیږي د دې بل ملګری احمد شاه هم په میله راوتلی د هیله څرګندوي چې په افغانستان کې ملي یووالي ته ټول احترام وکړي او عدالت پلی سي
رئیس جمهور څنګه چې یووالي صداقت حقیقت عدالت دا ټول شي دا به موږ خوشحالي وي یووالي
د کابل امنیتي مسؤلین هم خلکو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فرید افسلی وایي
پولیس کابل بشمول امنیتي
افسلی وایي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت سره یو ځای ټینګ امنیتي تدابیر نیولي موږ هڅه وکړه څو د خلکو لپاره یو ډاډمنه فضا رامنځته کړو کته هم تیر لمریز کال د افغانستان د خلکو لپاره د پیښو ستونزو ډک کالو خو خلک یې له څرګندوي چې د نوي کال له پیلېدو سره به په افغانستان کې هم سوله او تلپاتې امنیت ټینګ سي
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه بازی پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی نو چې پام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو د روشن افغانستان په نوم د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په فائنل میچ یا پایلوبه کې د مزار شریف لوبډله په دې وتوانېدله چې د کابل لوبډلې ته د یوه ګول په ماتې ورکولو سره د نوروزی ټورنمنټ په نوم جام خپل کړي په دغه اړه نور حالولو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې
د روشن افغانستان په نوم د فوټبال د سیالۍ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تیر اتوار په ورځ په دومړي ځل په ننګرهار کې پیل کړي وروستۍ لوبه یې د شنبې په ورځ د شاهین اسماعیل یا کابل او سیمر غلبرز یا مزار لوبډلو ترمنځ تر سره شو چې د مزار لوبډله په دې وتوانېدل چې کابل لوبډلې ته د یو ګول په ورکولو سره ماتې ورکړي او د نوروزی جام خپل کړي. د ننګرهار د فوټبال پدراسون په نیم رستل په زردامان شهزاده مشال راډیو ته د دغه پایلوبي په اړه وویل.
د کابل او د مزار ترمنځ تیمونه وو چې په اخر کې مساوي شو او په پردي کې بیا مزار په ګول کې برالې شو او د دې اتروالې د جام د ناروزه قهرمان شو.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال چې د فوټبال ننداري ته راغلی وو مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګند کړه چې په ننګرهار کې د کرکټ تر څنګ فوټبال مینوال هم شته دی.
نیواز منګ دان چې دلته موږ صرف د کرکټ مینوال لرو، تاسو ګورئ د زحام او بیروبار د شوق او ذوق او علاقې چې تاسو ګورئ او احساسات د خلکو ګورئ د فوټبال سره ملاقات لرو. دا چې دوی راغلي دي او د ورورې په فضا کې تلو به تر سره کوي چې هر یو ټیم وګټله د افغانانو ګټله.
د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي او د کرکټ په برخه کې د ځوانو استعدادونو روزونکي کریم صادق چې لسو تنو لوبغاړو سره په ګډه د فوټبال د لوبې ننداره کوله مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګند کړه چې د فوټبال پدراسون د ننګرهاریانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړې ده.
افغانستان فوټبال فیډریشن نه ډیره زیاته مننه کوم چې اولې دا ټورنمنټ په ننګرهار کې دایر کړو. بیا په ننګرهار کې داسې یو ښایسته میدان جوړ کړی دی واقعیا چې ننګرهار د امن کور دی او د ننګرهار خلک لوبه ډیره زیاته خوښوي. نو دا یو ډیر ښه نیک اقدام یې کړی دی چې د ننګرهاریانو ته د تفریح زمینه برابره کړې ده.
د فوټبال دغه سیالیو ته د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه مینوال هم راغلي ول. د رفیع ولاستانګزی په نوم یو ځوان چې ننګرهار ته د نوروز په میله راغلی و د فوټبال په ننداره پیښ شوی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
فوټبال یو ډیره پوری لوبه ده. دولي دولي لپاره د تلن تام سوم او ډیر لوزم کې راغلي دي او ډیر یو ولولا او جوش ته دوی کې د نوای کاري په نوې هلو پایلوي. نو دې لپاره زم هم د لیدون سره یو ځای شوم او د لو خندور لوبه ګورم.
د ننګرهار د ورزشي امیرت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به ننګرهار د بیلابیلو لوبو د سیالیو کوربه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې ل اسرار علم محمد سره نیخ بنېغه
اوردیم کو د روانه سلام پختونخوا خبرونه د پايشي بيدي د نغمه په غږ د غسندره تاسو ته ورو تر غي ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
ایک دو سردی پچھنگل تلی و نئی غزوا جانا نسا
مشال ریډیو دا.